アバサテラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض جرلسو څلور نیوی د جدي شلم او د 2014 میلادي کال د جنوري لسمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډي د سولې د خبرو پاړه د بیلابیلو ټولنو د خبرګونونو او ځینو نورو موضوعاتو پاړه راپورونه لرو لمړی د دې سات خبرونه واوري امنیتی چارواکی وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په کندهار کې درې دېرش وسلوال سخت دریځې نیولی دي. نن په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي او د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې د هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکاوه. د خبرونو تفصیل د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې درې دېرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبې په ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان تیره اونۍ په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د علي خیل په وینا دغه عملیات اوس دوام لري او پولیسو ته وسلې او یو شمېر وسایط او همداراز نور مهمات په لاس ورغلي دي.
درې کسان د دښمن وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان شوي دي. زموږ د فعالیتونو په نتیجه کې څوارلس سړي مهمونه خونسا شوي دي، دوه ځله کلاشنکوف او دوه سوه پیل د کلاشنکوف مرمۍ زموږ د ځواکونو لاس کې لوبېدلې دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیر آخا همکار له شارجه څخه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم که چېرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکو، او که چېرته دوی بیټنګ کوي چې دوی له موږ نه ستر هدف جوړ نه کړي یو سل او پنځوس شپېتو نه زیات.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې لومړۍ شل اووره مسابقه د پنځو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د پنځوس اووره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په کورنیو چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یوه ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودی عربستان د خلیج د همکاری په شورا کې غړي هیوادونه دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي که چیرې ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور ده چې په مقابل کې ځینې اقدامات وکړي. د په دې باب چې څه ډول اقدامات به وکړي څه ونه ویل. په عین وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې ساش کال به اداري فساد پای ته ورسوي. ښاغلی عبادی چې پرون یې د عراق د پولیسو د خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل 2014 میلادي کال د اداري فساد د له منځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یوه ورځ دمخه د عراق شیعه روحاني آیت الله العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او د اداري فساد د ختمولو غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي باید له جرمني وایستل شي. دغه وړاندیز شوی طرحه باید د جرمني په پارلمان کې تصویب شي.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي 11. په بامیان کې اسمان ورځ، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 6. په هرات کې اسمان ورځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 6. په کندهار کې اسمان مرګ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان ورځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 2. په جلال آباد کې اسمان مرګ، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2. او په ګردیز کې به هم اسمان ماروي، د تودوخې لوړ درجه 1 منفي 2.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 9 بجې پیلېږي، د ماښام تر 9 بجو په منځنۍ صفه 12:16 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 9 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په دوام کې واورئ. تاکل شوه ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
ملي شورا نشي کولای په آخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي.
دا د مشانو جرګې مرستیال رئیسو چې د ملي شورا له لوري د تقنینی فرمانونو د ردیدو په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره عملی ګامونه اخیستل شوي دي. بی پیلوټو الوتکو په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسیس مشغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په منظور سبا دوشنبه د افغانستان په ګډون څلور هیوادونه غونډه کوي. دغه څلور اړخیز غونډه په اسلام آباد کې په داسې وخت جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړی دی. آیا وسوال طالبان به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ په دې اړه نورو جزئیاتو ته پام وکړئ چې محمد صادق رښتینی وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست 4 جانبه
د وی دای و څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس هم د څلور سره طرف خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحیل شریف د سفر پر مهال د غناستي د جوړیدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کیږي چې وسوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر اتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات دا اغوی ترمین زهی نو دا یوی دل گدون با طولو تا دا منلو ول نی ولی منگا پا طولو غا کهو که دا یو ادرس نا دا اخپل نماینده معرفی کهی او که نا دا مختلفو دلو نمایندگان دا سولی پا خبرو که آزیری که البته افغانان منگا اماده ای چه دا غی سر خبری وکو دا دغا اماده گی یا دا دغا فی امنلو منگا ارکلی و تقدیر کهو.
ایا از وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې د دغه څلور اړخیزې ناستې د لاسته راوړنو په هکله دې خبرې وسي.
زه ګمان نه کوم چې اوس به څه داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایي به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز اف ریفرنس جوړ کړي نو دا غینه باد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دی چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د سولې د خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټه د یوې نظر پوښتنې پر اساس وایي چې ډیر خلک د سولې پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګه لاس واخلي. دا کمیټه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یولسو مدني بنسټونو جوړه شوې ده. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
یو ځل بیا د سولې خبرو اترو اوازو د مدني ټولنو او بشري حقونو ترمنځ مثبت غبرګونونه او خوشبینۍ راپارولی دي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د خبرو اترو په نوم کمیټه چې د یولسو مدني بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه جوړه شوې په اسلام آباد کې د جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي، وایي چې دا ناسته د طالبانو سره د بیا خبرو پیلېدو په معنا ده. د دې کمیټې غړی احمد فهیم حکیم وایي چې په دې اړه دوی د خلکو څخه هم یوه نظر پوښتنه کړي چې د ډیرو خلکو نظر یې په اړه مثبت دی.
د سولې لپاره په لسو مادو شامل یوه نقشه افغان دولت نړیوالې ټولنې مدني ټولنو ته سپارل شوې ده. په دې پروګرام کې له 6000 څخه د ډیرو کسانو مشورې اخیستل شوې دي. ډیره هڅه شوې چې د خویندو د جنگ له قربانیانو او هغو کسانو څخه چې د سولې پروسې سره یوځای شوي مشورې اخیستل شوې دي.
دا کمیټه د افغان جګړې ختمېدل یوازې د سولې خبرو اترو له لارې ممکنه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره د هیواد له سرړونې باید خوندي پاتې شي. که څه هم د دغې نظر پوښتنې ډېر ځوابونه مثبت او خلک ترې خوښ برېښي، خو ټینګار په دې کېږي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې باید د سولې پروسې په اړه افغان لوري ته ضمانت هم ورکړل شي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د کمیټې غړي سونیا اسلمي په دې اړه وایي
دا وایي باید د سولې په اړه د هر ډول توافق لپاره معتبر ضمانتونه په نظر کې ونیول شي.
لبلې خوا یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره وار د مخه شرطونه مطرح کوي. د جنگ پای ته رسېدل، د څو کلونو لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه او د ښځو حقونو ته پاملرنه د خلکو هغه غوښتنې دي چې د مدني فعال غلام علي بریال په باور باید له پامه ونه غورځول شي.
کمیټه غواړي چې د ملکي وژنو او تلفات چې ښځې او بېګنا ماشومان دي ودرېږي. د نه کنټرولونکو او ناسمو وسلو څخه ګټه نه اخیستل او په پای کې اوربند ته د سولې نقشه په جوړولو کې لومړیتوب ورکړل شي.
د سولې په تړاو د خلکو کمیټې له دې غوښتنو راخوا د ستونزو د حل لپاره 33 فقریزه د حل نقشه هم تیاره کړې چې د دوی په باور ټول مهم ټکي یې پکې راټول کړي دي. دا کمیټه وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ جوړیدونکي غونډه هم باید شفاف وي او له نتایجو یې ټول ملت خبر کړی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه خبرې کوم چې کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې ځمې کې د شي ته به شکوه سي وریځ د اسمانې دومره هوا خرابه ده. دا د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان، له ایران، له ټولو ملکونو خالي پلاستیک رابر کړی. هغه دلته غریبان سوځي، هوا یې ټوله خرابه کړې ده.
سلامونه چمتو. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یو ځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي.
ساعت او بجیاو پینزلس دقیقی شوی ده خبری مجلی ده مهم خبرونو سرطی که او زلبیا واوری. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په تېره یوه اونۍ کې 33 وسلوال طالبان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي دي. نن یکشنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد پای ته ورسوي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانه له دې هېواده وایستل شي. اوس هم مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو وګورو چې د افغانستان په اړه په نورو نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. کله یې خوا د افغانستان او پاکستان استازي له امریکایي او چینایي څارونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبرې کوي، بلې خواته د دوو هیوادونو چارواکي پر اقتصادي او سوداګري مسالو غږیږي. انډین اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په مارچ میاشت کې د دوه ځلي یا مضاعف مالیې د مخنیوي پر موافقې خبرې کوي. د 2014 میلادي کال په فبروري کې د دوه هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون په غونډه کې د دوه ځلي مالیې او د مالیې د حذف د موافقې مسوده افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د پاکستان د مالیاتي چارو یو مامور وویل چې دوی افغانستان ته د موافقې مسوده سپارلې او اوس د افغانستان ځواب ته منتظر دي. خو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسون په وروستۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، افغان چارواکو وویل چې دوی خپل نظر مخکې پاکستان ته لیږلی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه ځلي مالیې د مخنیوي د موافقې د نه موجودیت له کبله افغانستان پریکړه کړې چې د پاکستان له نړیوال هوایي شرکت څخه مالیه واخلي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پر څلور اخیزه غونډه هم چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په اسلام آباد کې جوړ شي ګڼو ورځپاڼو لیکنې چاپ کړي دي. چینایي ورځپاڼې ساوت چاینا مورنینګ پوسټ ورځپاڼې دا خبرې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د سولې د پروسې د بیا ژوندي کولو لپاره بللې دي. دې ورځپاڼې ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې طالبان شامل نه دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د مسابقو په اړه هم ګڼو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړې او د افغانستان د پرلپسې بریو یادونه یې کړې ده. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د افغانستان او زیمبابوې د جمعې د ورځې د شل اووریزې مسابقې په اړه په یوه راپور کې لیکلي چې افغان لوبغاړو په یوه ډېره هیجاني مسابقه کې په 50 منډو زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د هندۍ ورځپاڼې د زیمبابوې د لوبډلې د کپتان له قوله ویلي چې دوی په وروستۍ مسابقه کې د ریفری یا حکم په پریکړو راضي نه ول. د زیمبابوې کپتان ویلي چې سره له دې چې دولت زاتران دوه ځلي فول ټاس یا لوړ توپ غورځولی و، له باولنګ کولو ونه ګرځول شو. ساعت و بجې او نولس دقیقې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د انتخاباتي کمیسونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان د رد په اړه په ملي شورا کې پراخ کمپاینونه شوي وو. د ازادي راډیو خبریالي ناجی صفی د مشرانو جرګې له لومړي مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې د دغه قانون د رد علت ترې پوښتلې ده.
د دوا فرمانونه او د دوا قانون په مورد کې یو د قانون د تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو پاکلو او بل د انتخاباتو د قانون پاکلو د ټول تاکنې د قانون پاکلو هغه فرمان چې د ټول تاکنې پاکلو دا ځکه چې د یو سل نوم ماده په ټکر کې وو دا په دې معنی چې ملي شورا نشي کولای چې خپل په آخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او دا انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي. دا د دې لپاره د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې دا د اجندا نه ایسته که او دا جلا شو. او دوم قانون چې و هغه د قانون تشکیل او صلاحیت های کمیسیون و دوه کمیسیون کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون. د دې په مورد کې د متاسفانه چې دلته په اکثریت آرا رد شو، تاسو پوهیږئ چې په سنا کې او په مجموعي توګه په شوراګانو کې په ملي شورا کې د اکثریت رای مدار اعتبار دی. د دې لپاره چې د دوی کار پاتې دی، د دوی د کار موده پاتې دی، دا باید رد شي. یو دلیل دا و. دلیل دوم دا و چې جدي کمپاینونه هم د دې په موقع کې شوی و، په طرفداری کې شوی چې باید رد شي. او ځینې آزردګیان هم چې د حکومت نه و درلودل، اعضای درلودل، دا هم یو عامل و.
ازدیار صاحب، د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنیو غړیو په شتون سره به انتخابات ستاسو له نظره شفاف وي؟
دا موږ حکومت نه غواړو چې انتخابات د قانون پر رڼا کې په خپل وخت کې او په شفافه توګه دایر کړي او د تیرو تجربو نه تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ په تېر انتخابات کې درلودل، هغه جنجالونه او کشمکشونه او بې‌ثباتي چې په انتخاباتو کې وو، د هغوی نه مخنیوی وکړي او جلوګیری وکړي او څه یو ښه تګلاره په نظر کې ونیسي چې دا تکرار نشي او شفاف انتخابات په موقع انتخابات ترسره شي، چې د خلکو اعتماد هم لاسته راشي او قانونیت هم دغه تطبیق شي.
حکومت ساسي وړاندیزونه څه دي؟
زموږ وړاندیزونه دوه دي چې انتخابات تقدیم اعلان شي، انتخابات په خپل سر کې ترسره شي، شفافیت او عدالت په انتخابات کې ترسره شي او د خلکو اعتماد بیا لاسته راشي او افغانستان په یو ښه شفاف چوکات او قانوني چوکات مخ په وړاندې.
د مشانو جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ازدیارو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملي اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون شنبه د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل له افغانستان سره مرسته شوې یو شمیر الوتکې را افغانستان ته رسیدلې او ځینې یې هم په لار دي. ښاغلی ستانکزی هم دراز وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا له لومړیتوبونو څخه ده. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستې دي او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1530 دولت سو الوتکې هیواد ته رارسېدلې، ځینې هم د رارسېدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبه په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنګي او کشفي الوتکې هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل سي.
تیارۍ بال ثابتې کې په استفاده از اشعای لیزر و
هغه نوېج ډول الوتکې چې د لیزر د شوا او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 داني افغانستان ته ورکول کیږي. له دغو الوتکو څخه څلور افغانستان ته پر رسیدو دي چې هله د رواني میاشتې تر پای راورسیږي.
له دې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټرونو مرسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو له دې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناتو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم دراز وایي چې په افغانستان کې د نننه د هلیکوپټرو د ترمیمولو لپاره د یوې فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیاو لاړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو دوو کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسي.
برای دو سال آینده در حدود 2.5 میلیارد ډالر
تر دوو کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو څلورو میاشتو 328 زیري وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
انتقالات یې شروع شول.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نورو مسایلو تر څنګ د دغو ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسي.
نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. تاسو د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست؟ هیله لرو چې په دې موضوع به له اتنیمو بجو تر نهنیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خپرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په منګرو بیټرۍ سیمه کې د وسلوالو سختدریزو پر یوه مرکز برید کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 وسلوال سختدریسي وژل شوي دي. دا په روان 2014 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې دغو الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم دا ډول لسکونه بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال سختدریزي پکې مړه شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولي تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بی پیلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې به خبرې ځای سرچینې چې نوی وختو نومو غږ خپور شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ خو د وژل شوو ترهګرو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. دا پر روان 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمې ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته یې پکې مرګ ژوبله اړولې وه. کاس هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه څه ندي ویلي خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په داسې وخت کې شوی چې په دې سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات چې د 2016 میلادي کال په جون کې پیل کړي وو لا هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې د ضربې ضد په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلې، د هغوی نتورک یې ختم کړی او ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم ورته له منځه وړي دي. دا یادونه ورده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
نمه خوبانه سپنایم نستا یم پدی چلوای بلم پدی چلوای زید ته بلاغ علی زبرخصی زید منغه خدا خو منغه مده خاوری وکم من کما سلاس ماشمانم ایران بیران خاولند سپیر میره جاین لرو زخپلا یما وغه ګډا مای پایما مای بینه ملګه جاده سړی را واستما خاپور را واستما من زالت سپ خاپور وکما
ترور چله خودیم پلاس دادی سه وخت راخه د چله سه وخت نه ایدم
دا ما چر من دریا
کا فائدہ کړی دی
دا کوم درانه کا فائدہ سره غلا کو ته باندې وکړی دا
کا ماش کزی دی واده دی دا
وای واده ته ما دا ته وته نه باندې شی نه ته وکړی
چی دی مثلا دی وکړله
سره چی زنه دی وکړله
چی واده دی وکړ چی درته خستی واده
کی چی نو واخستی
ولی
نه سي
عجیزه و
غریب و
که څو کاله مخکې واده کړی
ډیر کاله مخکې واده
کړی سو اولادونه لري
واسه سره دي
واته سره انجونو کې دي کالکان
ساله کان دي سجونو کې
سبا نه معلوم
سلو رال کان دي واته
جنو کې
لورګان دي واده دي
او واده دي
چیرته واده دي
دا افغانستان کې شمال دي ولا کمل دي لیس دا کان
لورګان نه دي خبر نه
نه نه
ترې ته څو وړي کنه اوس ډیر سپینساري ته به څه رقم یو زندر لودي
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاي نه نه وتاي پکې مونږ نه پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز زوک ماغم کلاوری کی کلامیندس
ولی ورکی کی جنما
سره اچ خبر کسی نی وین ولندای ولندا
دې نی وینې ښا
ته دا دغه پردی کړی دې
که خیر وسې
کوم خیر زخرا دې فیزا پلان
ل اتنیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه په یاد لري نن موضوع ده د خپل هواد راتلونکو ته څومره خوشبینه یست د خبرونه بل جاوید نایمی سره ز اسمت ساروان وړاندې کړم